پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې تر ورو خبرونه له بوریوال کاکړ څخه.
لومړی د مهم خبر نصر ټکی، په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لږ تر لږه اتو پلمنی غړو استعفا کړې ده. د افغانستان په هرات ولایت کې یوې بمې چاودنې شپږ عام وګړي وژل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید له امله د شام پر ضد د پوځي کاروای ګواښ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر نهمه نیټه په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د استعفا ورکولو وجه یې دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. په دې کسانو کې خسرو بختیار خبریالانو ته وویل چې دوی به له پنجاب د جنوبي ضلعو بېلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک ته دوام ورکوي.
منصفانه تقسیم فنډ د ترقیاتی کار لپاره ورکول کېدونکو پیسو ویش منصفانه نه دی. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کېږي نه. په جنوبی پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالي او غربت مسلې شته دي، خو انشاءالله چې کله جنوبی پنجاب ځان له صوبه شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه.
خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ آصف کرمانی د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد خبریالان ته وویل هغه کسان له ګوند څخه وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن بایا په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د تنه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي.
دی وایي موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي. د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي.
نواز شریف په پرله پسې توګه په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره کوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تور ردوي. د پاکستان خبریالانو په اسلام آباد کې د احتجاج نه کولو اعلان کړی دی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر افضل بټ د دوشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې د رابللي احتجاج ختمول اعلان یې ځکه کړی چې حکومت یې غږ اورېدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یادی اتحادیې له مشرتابه سره ولیدل او د هغوی د ستونزو د هوارې اعلان یې وکړ.
نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوارې شي.
د پاکستان د مطبوعاتو ادارو کارکونکو حکومت ته درې غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول، د رادیو او ټي وي چینلو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټرو ختمول شامل وو. پاکستاني چارواکي وایي چې په ملک کې د پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره یې داسې کمپاین پیل کړی چې یو اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوی ده چې په دې یو اونۍ کې به په ټول ملک کې 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد ساکي ورکړل سي. د پولیو ضد چارو ملکی سلاکار رانا محمد صفدر د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د 2,60,000 رضاکارو کارکونکو ډلې جوړې شوې دي چې ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي. نوموړي هیله ښودلې چې ډېر ژر به په قبایلي سیمو کې هم ورته کمپاین ترسره سي. د افغانستان د هرات د شندن ولسوالۍ کې یوې بمې چاودنې شپږ عام وګړي وژلې او نه تنه یې نور ټپي کړي دي. د هرات د والي ویاند اجلانی فرهاد بیګا مشال رډي ته وویل چې دا پیښه د ګڼې ګوڼې په ځای کې رامنځته شوې ده چې ذمواري نه ده منلې. امریکایي او افغان چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ دوی پخلای کړی چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو لوړپوړی مشر وژلی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ وویل کاري حکمت الله چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په یو هوایي برید کې وژل سوی د افغانستان شمال کې د داعش د بهرنیو وسلوالو یو مهم مشر و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد ردمنش مشال رډیو ته وویل حکمت الله په مشترکو هوایي عملیاتو کې وژل سوی او اوس د داعش وسلوالې ډلې د کاري حبیب الرحمن په نوم یو تن خپل مشر ټاکلی. بلخوا فرانس پریس خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن له خولې ویلي چې د داعش ډله به په افغانستان کې له منځه یوسي. د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د سکول یو بس له یوې لوړې غورځېدلې چې پکې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. پولیس وایي چې په دې بس کې د یو ښوونځي زده کوونکي کور ته روان وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر اونۍ په پای کې پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوکو برید له امله د شام پر ضد د پوځي کاروایي ګواښ کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د دوشنبې په ورځ ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. بل پلوه روس ویلي چې د امریکا داسې کړنه به سختې پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویسلی نیبینزیا د دوشنبې په ورځ ویلي چې دوی به په شام کې د دې اجازه ورنه کړي چې ځواکونه یې له خطر سره مخ خامخسی د خبرونو پای.
خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په قومي سملای او همدارا د پنجاب په صوبایي سملای کې له جنوبي پنجاب څخه د پاکستان مسلم لیگ نون یو شمېر غړو له خپلو چوکیو استفاګانې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې حکمران مسلم لیگ نون ګوند او پیپلز پارټي د راتلونکو عامه انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. حکومتي دعوو سره سره چې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مهمې غوښتنې منل شوي، د غورځنګ غړي وایي لا هم ډېرې مسلې دي چې باید حل ورته وموندل شي.
جبری ورکتی دا په دینی کې چې تا یو شور اخلاص کړل او خبره ختمه شوه. په قبایلی سیمه کې چې کوم لاین ماینز خوار کړی شوی دی هغه راغونډول هم دی.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون خوست د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې یو عربیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له پروسې سره ملګری شي.
طالبان باندې نارکو راسي انتخابات کې ودرېږي کله افغانستان ولسمشر یو ګټل نو شجاعت.
او له خیبر ایجنسی څخه د کرکټ یو لوبغاړی خوښ دی چې په یوه مسابقه کې د کرکټ یو نومیالی لوبغاړی آؤٹ کړی.
شاید بھائی یو غټ کرکټر دی، هغه وکټ حاصل کړل. ما زه خپل خو ډیر خوشاله شوم شاید بھائی ما آؤٹ کړو.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع په پاکستان کې دوري میاشتې ورسته پارلماني انتخابات کیږي. کله وی خو واکمن ګوند مسلم لیگ نون د درغلیو مقدمه سره مخ دی نو بلې خواته ځینو سیاستوالو لدوی له دغه ګوند څخه لار جلا کړي. حکومتي چارواکي دا کار د دوی خلاف سازش بولي او مستفی سیاستوال په بی وفای تورنوي. له مسلم لیگ نون ګوند څخه د مهم غړو وتل څه معنا لري او دا کار به راتلونکو عام انتخابات په څه ډول اغیزمن کی؟ د دې پښتنو ځوابونه د ملالې بشیر په دې رپورت کې.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون شپږو غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړې ده. د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې وی خبري غونډې ته دوی وویل چې د استعفا وجه د حکمران ګوند لخوا د جنوبي پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنې نه پوره کول دي. په دې کسانو کې د قومي اسمبلی غړي خسرو بختیار خبريالانو ته وویل چې دوی به له پنجاب د جنوبي ضلعو بیلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک روان ساتي.
منصفانه تقسیم
د ترقیاتي کار لپاره ورکول کېدونکو پیسو ویش منصفانه نه دی. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کېږي نه. په جنوبي پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالي او غربت مسلې شته دي. خو ان شاء الله چې کله جنوبي پنجاب ځان له صوبې شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه. تاسو به ووینئ چې هلته به سړی سر آمدن زیات شي. کله چې راتلونکي اسمبلیانې سوګند پورته کړي نو لومړی باید د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو د قرارداد منظوري ورکړي.
د حکمران مسلم لیگ نون څخه دغه اته غړي په داسې حال کې استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. دې سره د دې ګوند د ماتېدو اندېښنې پیدا سوي دي.
خو د اطلاعاتو وزیر او حکومت ویان دي مریم اورنګزیب پرون اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرې کې دا تشویش بي ځای وپاله او ویل
دې دومره کسانو چې دا مهم اعلان کول دي. زه پوښتنه کوم چې دوی په تېرو څلور نیمو کلونو کې په قومي اسمبلۍ کې څو ځله د جنوبي پنجاب خبره راپورته کړې وه. دا یو څو کسان د امپایر په اشارو او هر خوا ته چې هواسي دوی ورسره وفاداري بدلوي. دوه میاشتې د قومي اسمبلۍ مودې ختمېدو ته پاتې دي، اوس دوی استعفا ورکوي. دا څه ټوکې دي؟
تر دې مخکې په قومي اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون یو بل غړی ډاکټر رمیش کمار هم له ګوند بیل او تحریک انصاف ګوند سره یو ځای سوی وو. د سیاسي چارو څېړونکی اویس توحید وایي که د درغلیو په مقدمو کې نواز شریف ته د قید سزا وسي، کېدای سي ګوند یې مات سي، خو د سیاستوالو وتل دومره اثر نه لري.
ما ته داسې ښکاري چې د اسټبلیشمنټ خلاف چې نواز شریف کومې خبرې کوي، هغو خبرو په پنجاب کې پر رایه ورکوونکو مثبت اغیز کړی دی. د مسلم لیگ نون شهرت یې نور هم زیات کړی. نو دا یوه مرغۍ له یوې پنجرې بلې ته تلل به د دې ګوند د خرابېدو سبب نه شي.
په تېرې مارچ میاشت کې مسلم لیگ نون د سینټ په ټاکنو کې هم د چیلنجونو سره مخ سو. دې ګوند پر دې سربېره چې په قومي اسمبلۍ کې یې تر بل هر چا زیات غړي لرل، د سینټ چیرمن او مرستیال چیرمن سیټونه وبایلل. پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوندونو د ځینو آزادو غړیو سره لاس یو کړ او د یادو څوکیو لپاره یې خپل کاندیدان کامیاب کړل.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په پاکستان کې دوه لویو ګوندونو د راتلونکو عمومي ټاکنو په اړه خپل تشویش په ډاګه کړی دی. دا اندېښنې د مختلفو دلایلو له مخې ښودل شوې دي. حکمران مسلم لیگ نون ګوند سره له اوسه د عدلي کردار ته د شک په سترګه ګوري او اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي. دوی دواړه د بدلون او شفافو ټاکنو لپاره عدلي او د ټاکنو کمیشن ته بېلابېل وړاندیزونه لري. پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورټ.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د جولای په میاشت کې کېدونکو عمومي ټاکنو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې د تا نه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. هغه د دې ادعا لپاره د دلیل په توګه د عدلي پر کردار نیوکې وکړې او ویل چې چیف جسټس د دوی خلاف اړخ نیول دی.
دی وایي موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي. د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي. نواز شریف دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان چیف جسټس تیره میاشت په پنجاب کې د مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو لسو کلونو کې سم کار نه دی کړی. خو چیف جسټس ثاقب نثار تیره اونۍ وویل چې دی د جمهوریت ملاتړی، د کودتاو خلاف او د هیڅ خاص ګوند پر ضد نه دی. په همدې حال کې پرون د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو هم په لاهور کې خبرلانو ته وویل چې دوی د راتلونکو ټاکنو د کېدو په طریقې کار نیوکې لري او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. دی وایي د انتخاباتو کمیشن واک لري چې څارونکي افسران د عدلي او استادانو واخلي، خو موږ غواړو د ټاکنو کمیشن دومره سرچینې ولري چې خپل مستقل کسانو ګماري. که داسې وشي نو موږ یې ملاتړ کوو. غواړو دا بدلونونه وشي تر څو زموږ د ټاکنو کمیشن یو آزاد او خپلواک وي. څو ورځې مخکې د پاکستان ټاکنو کمیشن وویل چې کېدای شي د جولای په 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره ریټرنینګ افسران یا هغه کسان چې په انتخاباتي حلقو کې رای اچونه تر واک او څار لاندې کیږي له عدلي څخه واخلي. کمیشن زیاته کړې وه چې دې سره به د شفافیت په لور یو بل ګام واخیستل شي. نږدې ټولو ګوندونو دا پریکړه ستایلې وه.
Thank you. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ په سوات کې د یوې بلې جلسې اعلان کړی دی، حکومت وایي دوی له دې غورځنګ سره کړې ډېرې وعدې پوره کړې دي، خو د یاد غورځنګ غړي وایي داسې نه ده او دوی به تر هغې په آرام نه کښېني چې د ورکړل شو پښتنو درک نه وي لګېدلی او نورې غوښتنې یې منل شوې نه وي. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
پاکستانی چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې مطابق په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی نیول شوی او غیب کړل شوي کسان یو یو کورونو ته راستنیږي. د پاکستان سفران یا د سرحدي سیمو د چارو وزیر مملکت غالب خان د اپریل په 9 امریکا غږ ډی وی ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ویلې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره شوی اکثر ژمنې عملي شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې د اپریل په 8 یوه لویه جلسه وکړه. مشرانو یې ویل چې د دوی غوښتنې په بشپړ ډول نه دي منل شوي. راو انوار ته د سزا ورکولو ترڅنګ دوی قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او د پوځي چک پوسټونو کمیدل غواړي. په دې اړه د پاکستاني پوځ ویان آصف غفور څو ورځې مخکې خبرلان ته وویل چې چک پوسټونه د خلکو امنیت لپاره دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت واړه واړه کارونه کړي خو د دوی غوښتنې په پوره توګه نه دي منلې.
چرته چې لاړ شي مونږ سره مین ګرا ملاوېږي چې زموږ بچي ورک دي، جبري ورک دي. څوک 2000 کې ورک دي، څوک 2014 کې ورک دي، څوک 2015 کې ورک دي. یو خدا ریکارډ را جمع کول دي، دا په دین کېږي چې تا یو شور اخلاص کړل او خبره ختمه شوه. بل دا ده چې زموږ صرف دا دغه نه و چې راونور دي ونیول شي، راونور ته سزا هم ورکول دي. بل دا ده چې په قبایلي سیمه کې چې کوم لاین مایند خواره کړي شوي دي هغه هم راغونډول هم دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه، خو په وینا یې چارواکو ژمنې عملي نه کړې، نو ځکه یې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر مظاهرو وروسته په پېښور کې لویه جلسه وکړه. اوس یې اعلان کړی چې د اپریل په 9 به په سوات کې راټولېږي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د هیواد د خبریالانو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کړی دی. نوموړی پرون دوشنبه په اسلام آباد پریس کلب کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل کابینه به ژر د ویج بورډ منظوري ورکړي. د پاکستان خبریالانو له یوې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د هغوی د نوکریانو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړ او همداراز د حقونو د خوندیتوب لپاره د حکومت اقدامات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له غړیو او مشرانو سره ولیدل او اعلان یې وکړ چې حکومت به ژر د هغوی د حقونو د خوندیتوب په خاطر اتم ویج بورډ منظور کړي. نوموړی د هیواد د جمهوري نظام د پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د خبریالانو د رول ستاینه وکړه. نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوارې شي. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ مشال ریڈیو ته ویل د اتم ویج بورډ پر حکومتي اعلان دوی خوختی نوموړي زیاته کړه دوی د احتجاج لپاره تیارې نیولې وي خو اوس یې ضرورت پاتې نه شو.
آٹھواں ویج بورڈ جو ہے وہ 2001 میں بننا چاہیے تھا.
دا اتم ویج بورڈ منظوری پکار وچ 2001 کال کے شوی ہے. لہاغ وقت ہے سے یوش میر حکومتنا اولاد لو راغ دل خو ہت سیو د خبریاں د ستونزو حلتا لازم پام نہ کاو. دا چ موجودہ حکومت پد خبر خ کے اقدام وکڑ نو مونگے استائیں نہ کو ل پاکستانی مطبوعاتی ادارو سر د کار کون کو ل پارے لو یا کامیابی بولو.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک بڑی کامیابی.
د پاکستانی مطبوعاتی ادارو کار کون کو حکومت تا درے گخت نے وړاندې کړې وی چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول د رادیو غانو او ټي وي چینلونو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټونو ختمول شامل وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دورزنی سفر پرون دوشنبه خوست ته ولاړ. نوموړي په یاد ولایت کې د خبرو پر مهال خوستوال وستایل چې خوست یې په حلالو پیسو آباد کړی او تل یې په ملي برنامو کې پراخه ګډون کړی دی. د افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي او همدارنګه د ملي شورا یو شمېر غړي ملتیا کوي. ټاکل شوی نن د سه شنبې په ورځ به هم افغان ولسمشر د نورو قشرونو تر څنګ د ځوانانو مدني ټولنو له فعالانو سره جلا جلا کتنې ولري. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه ورځ ناوخته ماسپخین په خوست کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازو او ځوانانو په ویلو یو غونډه کې را څرګند شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په خوست کې چې څومره آبادی او پرمختګ شوی دا په بهر کې د خوستوالو د مزدورۍ حلالې پیسې دي او په دې کې د قاچاقو، نشه یي توکو او غلاو پیسې نشته.
خوست خوستوالو جوړ کړ، خوست خوستوالو په مشروع په حلال پیسو آباد کړی. دلته د رشوتو د فساد پیسې نشته. څه دې وخت کې غواړم چې د ټولو خوستوالو نه چې په اماراتو کې، په قطر کې، په عربستان کې، په نورو ملکو کې دي، د زړه له کومې نه منم.
ولسمشر محمد اشرف غنی په یاد غونډه کې وویل چې ډیر ژر به په خوست کې د غلام خان بندر تاسیسات او نور وسایل او تجهیزات د تورغونډۍ، اسلام قلعه، حیرتان، تورخم، سپین بولدک او نورو بندونو په شان چې نسبتا مجهز دي جوړ او ترانزیت شي. د همداشان ویل د خوست او ګردیز لوی لارې د دویم سړک د جوړېدو لپاره بودیجه منظوره شوې ده او ژر به عملي کارونه پیل شي.
د غلام خان تاسیسات بلکې نیمروزی لکه سپین بولدک، لکه اسلام قلعه، لکه تورغونډۍ غوندې او لکه حیرتان غوندې باندې دا کار نه ونده. زه وزارت مالیې ته سریع هدایت ورکوم چې دا به کوي او یو شی چې بودیجه یې منظور شوې ده د خوست ګردیز د متبادل دوه لارې بودیجه منظور شوې. مبارک.
ولسمشر په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي.
نړۍ برابره سوې، منطقه برابره سوې، ملي اجماع سته. اوس طالبانو باندې ناره کوو چې تصمیم ونیسي چې افغان څوک چې افغان مسلمان ده د افغان مسلمان وژنه باید راست سیاسي پروسې کې د ګډون کې راسی انتخابات کی وہ دری گی کہ افغانستان اس مشرئی و گٹھلا نوش جان.
افغان ولسمشر وویل چې پارلمانی او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په اعلان شوې نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې آزادۍ راډیو د کال غوره شخصیت جواز خان د ټاکنو اتلو بل او غېږې پرې رابدله کړه. له دې سربېره ولسمشر محمد اشرف غنی د څه باندې 2 میلیارد افغانۍ په لګښت هغه پروژې چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې پرانستي او د ځینو یې د بنسټ ډبره کېښوده. د دې ترڅنګ بیا بل خوا د ولسمشر د لیدنو کتنو په مخالفت کې په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه د لسګونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو اعتراضیه غونډه رابلل شوې وه. اعتراض کوونکو ویل چې د ولسمشر سره په کتنو کې هغو خلکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خوست رښتینې ستونزې او د دې ولایت حقیقي انځور ورته وښيي. دوی ویل چې خوست ته ولسمشر سفر نمایشي او د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین دی. ټاکل شوی د سه شنبه په ورځ به هم د نورو ډلو تر څنګ افغان ولسمشر د مدني ټولنو له استازو او ځوانانو سره ځان ته کتنې ولري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نجوان د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه به ختمیږي
موږ ته یو مهندې نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان پوهان وایي پاکستانی چارواکي باید د افغانستان په اړه د تشو سرګندونو پر ځای په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي نادر خان کټوازی د دوشنبه په ورځ یعنی پرون مشال ریډیو ته وویل پاکستان باید د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ کې پراخ او ستراتیژیک بدلون راولي دا په داسې حال کې ده چې د کابل تر سفر وروسته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي ډېر ژر به په افغانستان کې امنیت راشي پر دې موضوع جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي نادر خان کټوازی وویل چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا په بشپړه توګه له منځه تللې افغان ولس د پاکستان عمل ته منتظر دي
لوی سوال دغه داسې دغه د اعتماد فضا بالکل له منځه تللې ده هر سفر چې وشي له سفر وروسته دغه ویل کېږي چې له دې وروسته به دغه اړیکې کېږي او له دې وروسته به په افغانستان کې سوله راځي له دې وروسته به راځي مګر هغه په وخت تېرېدو سره هغه بېرته خبرې یوازې خبرې پاتې شي افغان ولس تر دې راده پورې تر څو پورې یو نه ویني چې عمل په ډګر کې زه فکر نه کوم چې باور دې ورباندې وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د تېرې جمعې په ورځ د افغان ولس مشر په بلنه کابل ته سفر کړی و عباسی د کابل تر سفر یوه ورځ وروسته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به په افغانستان کې امنیت راسي نوموړي په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ولیدل او پر دو اړخیزو اړیکو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او افغان سولې په اړه خبرې وکړې د دغه سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره سوی اعلامیه کې هم راغلی چې دواړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د تاوتریخوالي د راکمولو سولې د کډوالو پستنیدو او د ګډې اقتصادي پراختیا په اړه خبرې کړې د پاکستان صدر اعظم کابل ته د سفر په جریان کې افغان ولسمشر ته پاکستان ته د ورته بلنه هم ورکړې ده د نړیوالو اړیکو افغان پوهانو له دې ډلې انتظار خادم د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ را تګ په نیکفال نیسي او وایي چې کچیر افغان حکومت غواړي پاکستان په خپلو ژمنو عمل وکړي باید د نړیوالې ټولنې له حضور نه په استفادې په نوموړي هیواد فشارونه زیات کړي
افغانستان باید د نړیوالې ټولنې له دریځ او د هغوی له حضوره باید په پاکستان باندې فشار راوړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې د نور د پاکستان سره له مداره کار اخلي نو امریکا او نړیوال ټولنې ناکامیږي لنډه دا چې تګ راتګ په نیک پال نیسم سرجیو بدلون او تغییر ته به لا وخت وي چې موږ او نړیوال ټولنه باید ګډ زحمت وکړو تر څو هغوی ته وادار کړو
له دې سره هم مهاله د افغان حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې په کابل او اسلام آباد کې به په سفارتونو کې استخباراتي استازي ځای پر ځای کوي څو له مخې د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو عملیات وڅارل سي که څه هم افغان حکومت دغه تړون په اړه ښکاره څه نه دي ویلي خو د افغانستان د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې له پاکستان سره د هر ډول تړون جزئیات باید له افغان ولس سره شریک سي
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
مشال ریڈیو دردون کو پیخور کے گھر میں دولسنی بجے شوید خبروں لنڈیز ل بوریوال کاکڑا اور
په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږو غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر 9 نیټه په لاهور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د استعفا ورکولو وجه دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. خو د یاد ګوند یو مخکښ آصف کرمانی وایي دا کسان هغه کسان له ګوند وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن به په راتلونکو انتخاباتو کې ټکټ ورنه کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په عمل کې د راتلونکو عام انتخاب باتو د شفافیت په اړه اندیښنه راپورته کړې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد خبریالانو ته ویل دته نشکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. پاکستانی چارواکي وایي په ملکی د پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره یې داسې کمپاین پیل کړی دی چې یو اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوی ده چې په دې یو اونۍ کې به په ټول ملک 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د هرات ولایت شندن ولسوالۍ کې بمی چاودنې شپږ عام وګړي وژلي او 9 تنه نور ټپي کړي دي. د هرات د والی ویان جلانی فرهاد بیگم شال راغلی ته ویل دا پیښه د ګڼي ګڼې په بازار کې سوې ده چې ځمورې نه ده منلې. د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې یو د سکول یو بس له یو لوړی ورزیدلې چې د اوښ ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل سوي دي. پولیس وایي چې په دې بس کې سپاره ماشومان کورونو ته تلل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر اونۍ په پای کې پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوکو برید له امله د شام پر ضد پوځي کاروایی ګواښ کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د سلا مشورې پر مهال کړی.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی درورو. د پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه وایي د اوږدې مودې له ځنډ له ناقصې منصوبه بندۍ او د پیسو له ضایع کولو وروسته داسې بریښي چې حکومت به د اسلام آباد نوې نړیوال هوایي ډګر د روانې اپریل میاشتې له 6 نیټې څخه د ملکي او بهر ملکي پروازونو لپاره پرانیزي. د لیکنې تر مخه دا هوایي ډګر به د پاکستان تر ټولو غټ هغوي او په لومړي فرصت کې بعد یو کال په اوږدو کې 45 میلیونه مسافرو ته د خدماتو رسولو ظرفیت ولري. لیکنه کاږي د اسلام آباد په بینظیر بټو انټرنیشنل ایئرپورټ کې د اسانتیاو د نشتوالي له لاسه خلک د هوایي سفر په کولو کې له سختو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو لیکنه وایي نوی جوړ شوی هوایي ډګر هم چې پرانستی ته له 2 هفتو کم وخت پاتې دی له نیمګړتیاو خالي نه دی. تر اوسه پورې نوی ایئرپورټ ته د خلکو د وړلو لپاره یو مناسب ولسی ترانسپورټي نظام نه دی وضع کړل شوی. د ایئرپورټ دننه د اسخلو د صفا اوبو لپاره هم څه بندوبست نشته. د دې ترڅنګ د هوایي ډګر یو شمېر امنیتي برجونه، تشنابونه او تیز څراغونه نه لري. په لیکنه کې پوښتنه شوې په داسې حال کې چې له بهرنیو هیوادونو په تیره له خلیجي هغو څخه پاکستان ته د پروازونو شمیر کم شوی، په اسلام آباد کې د یو لوی هوایي ډګر پر جوړولو د ډیرو پیسو مصرفولو ضرورت اخر څو. لیکنه زیاتوي پاکستان حتما غواړي د نړۍ په کامونو کې د عزت ځای ولري، خو دغه کار یوازې د لویو او زیات مصرفه ودانیو په جوړولو نه کیږي. بلخوا د اکسپرس ټریبیون اسپانیا ولي کې نوایي داسې ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم او دغه کابینې د راډیکل اصلاحاتو پیکیج منظورولو پر وخت د خبرې ته پام نه کړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوال سازمان یې پر سر ولاړ دی. د ادارې پاکستان له دې عمله په خپل خړ لیست کې اچولی چې په هیواد کې فعالو سختدریزه ډلو ته د مالي مرستو رسېدو لارې یې نه دي تړلي. رپورټونه وایي فاینانشل اکشن ټاسک فورس حکومت ته په لیږلي یو مکتوب کې د پاکستان د ټیکس د نوې پالیسۍ په اړه اندېښنې ښودلې. یاد سازمان ویره لري چې د مالیې په نظام کې متعارف کړل شوي اصلاحات به په پاکستان کې ځینو خلکو ته لار برابر کړي چې خپلې تورې پیسې سپینې کړي. لیکنه زیاتوي که چېرې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم له خپل خړ لیست څخه تور هغه ته واړوي نو هغه هیواد به له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نېشنل انټرست مجلې د هغه هېواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د ملي امنیت د صلاحکار په توګه د جان بولټن د ټاکلو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې نوموړي ته مشوره ورکړل شوې چې د پاکستان په اړه د واشنگټن د سخت دریځه نظر په عملي کولو کې له احتیاطه کار واخلي. بلخوا فرانس پریس اجانس د بنګلادیش په یوه پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د نښتې په اړه یو رپورټ خپور کړی. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
دی نیشنل انټرسٹ مجله لیکي چې جان بولټن د دوشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په توګه کار پیلوي. مقاله وایي چې ټول میډیا د ایران او شمالي کوریا او د دې هیوادونو د جوهري پروګرامونو په اړه د جان بولټن جاهرانه دریستا زیاته پاملرنه کړې ده. خوشحالي دغه چیلنجونه به بل اخره د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو او د افغانستان جګړې تر سوري لاندې راسي. مجله وایي چې ښاغلي بولټن په داسې حال کې او د ترلاسه کوي چې د پاکستان او امریکا اړیکې پر نازک پړاو ولاړې دي. ولسمشر ټرمپ پخوانی پالیسی بدله کړې او پر ځای یې د اسلام آباد په اړه د زور او سزا ورکولو د تګلارې فیصله کړې ده. نو په داسې حالاتو کې د مقالې لیکوال جان بولټن ته مشوره ورکوي چې باید د پاکستان په اړه چې د واشنگټن حکم عمومي نظر دی پر هغه باندې په عملي کولو کې له احتیاطه کار واخلي. فرانس پرس خبري اژانس بیا د دوشنبه په ورځ په بنګلاديش کې د زده کوونکو د مظاهرو او پرلتونو په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې په ډاکا یونیورسيټي کې د نشتې پر مهال سل زده کوونکي زخمیان شوي ول. پر دې موقع پولیسو د ربړو ګولۍ او انسو ګیس استعمال کړ. مظاهرچیان ګیله کوي چې حکومت چې د نوکریو ورکولو کمه کوټه سیستم اعلان کړی ده هغه له دوی سره امتیازي سلوک دی او دا اقدام د خاصو ډلو په ګټه دی. له دې سمدستي وروسته د بنګلاديش په لوی ښارونو کې په زرګونو زده کوونکي له کلاسونو بایکاټ وکړ، به مظاهرې او درنې وکړې. په ډاکا کې د مظاهرو منظمونکي وایي چې دوی پر امن مظاهره کوله چې پولیسو ور باندې انسوګیس او د ربړو ګولۍ استعمال کړې. دا رنګه پولیسو د شهر مرکزی چوک له مظاهرچانو څخه د پاکول لپاره د ډنډو استعمال وکړ او په هغه یې تیزی اوبه وشندلې. مظاهرچان د حکومت هغې فیصلې په غوسه کړې دي چې د 1901 کال د ازادۍ د جګړې پر مهال د جنگیدونکو پخوانیو پوځیانو د کورنیو لپاره په اولسي برخه یعنی په سیول بیوروکراسي کې شپږ 50% نوکریانی بیل کړی دي. له دې اقدام سره به د یونیورسيټي لزدکونکو سره یوازې 40% نوکریانی پاتې سي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له سلوشتو تر اتصل وختو پورې راتلونکو ساتونو کې به د شام په اړه د غلطه د کیمیاوي وسلو د کارولو په عکس العمل کې لوی پریکړې وکړي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د شام په دوما خارګوټي کې د کیمیاوي وسلو د برید رپورټونو پراخ نړیوال عکس العملونه پارولي. شام او متحدانو یې ایران او روسیې په دوما کې د کیمیاوي وسلې د برید رپورټونه رد کړي دي. تفصیل اجمل انڅخه.
ولسمشر ترامپ چې د سپینې ماڼۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د سوریې د دوما په ښار کې پر بې ګناه خلکو د دې ظالمانه برید مسؤلیت پر غاړه ولري. ولسمشر ترامپ وویل که نوموړي دا کار کړی وي وضعیت به ډېر ستونزمن شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه دا برید که روسیې کړی وي، که سوریې کړی وي او که ایران کړی وي موږ به یې پیدا کړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د غونډې په پایل کې خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ وایي موږ به د دې ټولو په اړه پرېکړه وکړو، په ځانګړې توګه د سوریې په اړه. موږ به دا پرېکړه ډېر زر وکړو، په غالب ګمان د نن ورځې تر پایه پورې. موږ د دا ډول بې رحمۍ اجازه نشو ورکولی. بلخوا کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پر دې موضوع پارونې او د اوازو خپرول ورته د منلو نه دي. کرملن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سوریې پر وضعیت نظرونه تبادله کړل او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لخوا پر دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو د تورونو په اړه هم وغږېدل. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دوما کې کارول شوي کیمیاوي وسلو کې د اعصابو فلجوونکي مواد شامل دي. خو دمګړۍ دوی دا نشي ویلی چې دا کوم ډول کیمیاوي مواد دي او زیاته کړې ده د سوریې حکومتي ځواکونه او متحدان روسیا او ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې د څېړنې لپاره د پیښې سیمې ته ورشي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په مشکوکو زهرجنو غازو په سوریه کې د لږ تر لږه سلویخ کسانو د وژل کېدو په عکس العمل کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو هوایي بریدونو احتمال نه رته. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د دوشنبه په ورځ ویلي کچیر له شواهدو ثابت شي چې په دوما کې د کیمیاوي برید مسول د سوریې حکومتي ځواکونه دي، نو د سوریې د مشر بشار الاسد سربیره هغه هیوادونه چې د بشار الاسد ملاتړ کوي هم مسول دي. سوریه او ملاتړوی ایران او روسیه په دوما کې د کیمیاوي برید رپورټونه رد کړي او د لزان نه جوړ شوی بللي. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا ادعاوی پارهونی بللي او زیاته کړې ده چې د روسیه پوځي متخصصانو د برید په سیمه کې د کلورین زهرجن ګاز یا بلې کومې کیمیاوي مادې نخینخانی نه دي موندلي. د فرانسې ولسمشر او جرمني مشرانو هم ټینګار کړی چې د سوریه په دوما کې د کیمیاوي برید د عاملونو په وړاندې به ګډ او قوي عکس العمل وښيي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو.
امریکایی و افغان چارواکو د دوشنبه پر ورځ تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو مخکښ وژل دی. د دې چارواکو په خبره کاری حکمت الله چې په یو هوایي برید کې وژل شوی د افغانستان په شمال کې د داعش د بهرنیو وسلوالو یو مهم مشر و. د افغانستان دفاع وزارت د نوموړي وژل کېده داعش ډلې ته د درون گزار په توګه یاد کړی دی. یاد کړی دغه وژنه تفصیل بیا هم له اجمل ان څخه.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې قاري حکمت الله د خپل یو ساتونکي سره د تیرې پنجشنبه په ورځ د فاریاب په ولایت کې په یو هوایي برید کې وشل شوی. دا هوایي برید د فاریاب په بل سراغ سیمه کې شوی چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سره په څنګ کې پرته ده. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي ځواکونو په حواله ویلي حکمت په خټه ازبک او مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د طالبانو په شمول له نورو وسلوالو سختریزو ډلو سره یې غړیتوب درلود. د داعش وسلوالې ډلې وروسته له هغې چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرې پوځي فشار زیات شو په جوزجان ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې یې فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمانش د دوشنبه په ماښام وویل چې قاري حکمت الله د داعش ډلې یو مهم قمندان و چې په ډېرو خونړیو بریدونو کې یې لاس درلود.
مخکې د داعش لیډر و په درزاب د جوزجان ولایت کې د مشترک هوایي قواوې په حمله کې د وژل شوی د سیوس د بی بی مریم په کله کې شخص دی او اوس د هغه پر ځای په نامه د قاري حبیب الرحمن چې د شولګرې د مزار یا د بلخ ولایت دی اوس تعین شوی ده او د داعش ګروپ رهبری کوي.
خاغلی رادمانش ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې په ټول توان د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي او د دوی مشران او وسایل هر چیرې چې وي په نښه به یې کړي. د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د داعش د دې وژل شوي مشر هر ځای ناستې به ووژل شي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش وسلواله ډله له منځه وړل کېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د سیمې د پراختیا هڅې کوي افغان او امریکایي ځواکونو په جوزجان کې په وروستیو میاشتو کې د دې وسلواله ډلې پر ضد هوایي او مځکني عملیات زیات کړي. افغان ځواکونو تیره میا شغه فرانسوي خزه ونیو چې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلواله ډلې په لیکو کې جنگیده. د فرانسې خبري اژانس وایي یو شمیر فرانسوي او الجزائري وسلوال له سوریه څخه د افغانستان په دې لری پراته ولایت کې د داعش د وسلواله ډلې سره یوځای شوی. د داعش د وسلواله ډلې د ځایي مشر د وژل کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د وسلواله ډلې په وروستیو کې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو پیچلو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی ډان ورځپاڼې د امریکا، چین او هند لپاره د هیواد د پخوانی سفیر جاوید شفقازی یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلی امریکا، روسیا او چین یوې نوې سړې جګړې ته د داخلېدو په حالت کې. د لیکنې تر مخه امریکا به بیا هم له پاکستان وغواړي چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپله همکاري ډېره کړي. د دې لیکنې مهمې برخې درته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي یوه نوې درې ګوټیزه سړه جګړه د جوړېدو په حال کې ده چې امریکا به پکې د روسیې او چین په مقابل کې ودرېږي. د لیکنې تر مخه دا سړه جګړه به د شلمې پیړۍ تر هغې زیاته خطرناکه وي. لیکنه کاږي امریکا د نړۍ د تر ټولو غټ پوځي او اقتصادي قوت لرونکي هیواد په توګه پیژندل کیږي، خو لدې باوجود په اروپا او منځني ختیځ کې روسیې او په ختیځې آسیا کې چین له چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. د امریکا دفاع وزارت رسمي اعلان کړی چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه پای ته رسیدو په حالت کې ده. د دې وزارت په خبره امریکا ته دا مهال د القاعدې او داعش په نسبت چین او روسیې زیات چیلنجونه پیښ کړي دي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي جنرال ووټول د هغې هیواد سینټ ته ویلي د امریکا پر وړاندې د چین او روسیې د پرمختګونو مخه نیول د امریکایي پوځ د ستراتیژیک ماموریت مهمه برخه جوړوي. نوموړي زیاته کړې د چین لخوا د پاکستان د گوادر بندر کارول د امریکا لپاره تر ټولو غټ اندېښنه ده، ځکه چې د په وینا چین له دغه لارې کولی شي خپل پوځي قوت او حیثیت نور هم پیاوړی کړي. لیکن وایي له دې معلومیږي چې امریکا ولې غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي او ولې د گوادر او چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه تحفظات لري. د لیکنې تر مخه روسیا ښایي له اقتصادي پلوه کمزوري وي، خو پوځي او اقتصادي قوت یې لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا چین چې د امریکا حریف هیواد بلل کیږي، به امریکا پرې نږدي چې د روسیې د بې ثباته کولو چارې په کامیابۍ سره مخته یوسي. لیکن زیاتوي د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د نوې سړې جګړې پایله به د پاکستان لپاره دا وي چې امریکا به له هغه هیواده په ترهګرۍ ضد جګړه کې د لا ډېر څه کولو خپلې غوښتنې ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د استوګنې شهرک جوړوي. ټاکل شوی چې دا شهرک چې لس بلاکونه به ولري د دوو کلونو په موده کې جوړ شي. یو شمېر خزینه پولیس د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لدې مرستې مننه کوي. اکرام الله اکرام حال راکوي.
تر راتلونکو دوه کلونو پورې به 300 خزینه پولیس په هغه شهرک کې ژوند پیل کړي چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په مالی لګښت جوړیږي. دا شهرک چې لس بلاکونه به ولري د 160 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د دوشنبه په ورځ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان چارواکو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبر ورکړ چې د دغه شهرک د لومړی فاز کارونه به ډیر ژر پیل شي. د دغه شهرک په لومړی فاز کې د اوسېدو درې بلاکونه جوړیږي چې 26 میلیونه ډالره لګښت پر راځي چې پیسې یې د کاناډا هیواد ورکوي. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وویل دی وایي د نن ورځې غونډه موږ یو قدم نور هم مخ په وړاندې وړي. دا کار زیات شمېر ښځې هڅوي چې له خپل هیواد دفاع وکړي. د معلوماتو له مخې اوسمهال د پولیسو په لیکو کې 3000 ښځینه پولیسې دنده لري. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې هڅه کوي دا شمیر زیات کړي. په افغانستان کې د دایمي استوګنې نه موجودیت د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د خزینه پولیسو پر وړاندې ستره ستونزه ګڼل کیږي. یو شمیر خزینه پولیسو د استوګنې د کورونو د جوړولو په برخه کې د غوث ملاتړ ماموریت نه مننه وکړه. دوه خزینه پولیسو په دې اړه ویل
سمنمل ګلالی یم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د جندر د برخې مرستیاله. د شتینا پولیسو لپاره د استوګنې شهرک جوړولو سره شتینا پولیس کولای شي چې په آرامۍ سره ژوند وکړي او په دوامدار شکل به خپل دنده پر مخ یوسي. دوهم ترن سیما رسولیم د کورنیو چارو وزارت یو تنه پولیس افسره. د نړیوالې ټولنې څخه ځانګړې مننه کوم چې د دغه شهرک جوړولو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي. د پولیسو د دې شهرک د جوړېدو اهمیت ډیر زیات دی، بلخوا په دې کار کې د جندر انډول ته هم پام سوی دی.
د دوی په خبره د خزینه پولیسو لپاره به د دې شهرک جوړول لامل شي چې یو زیات شمیر خزی به د پولیسو له لیکو سره یو ځای شي. دوی همدا شان غوښتنه کوي چې د پاتې نورو خزینه پولیسو لپاره هم باید د استوګنې ورته شهرکونه جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د آسیا کلنۍ مقایسوي رپورټ ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بواو فورم په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک افغانستان ته هم غځول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو ګټو پر اساس په سیمه ییزه لویه پروژه سی پیک کې شاملېږي او دغه خبرې ملاتړ کوي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په سیپیک پروژه کې د افغانستان د شمولیت له طرحې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد وزارت وایان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ وویل چې د سیپیک پروژه سیمه سره نښلوي او دا چې د سیمې په نښلولو کې د افغانستان ګټه ده نو ځکه یې تطبیق ته چمتووالی نیسي. دی وایي زموږ ګټې د سیمې په نښلولو کې نغښتې دي او دا چې موږ په وچه کې ګیر هیواد یو نو که په هره پروژه کې د افغانستان ګټې خوندي وي موږ یې هرکلی کوو او د خپلو ګټو پر بنسټ په هغې کې پر شاملېدو او عملي کېدو ټینګار لرو. دی وایي د افغانستان په شاملولو کې د سیمې د هیوادونو ګټه ده او همدې اهمیت ته په کتو دغه هیواد شاملېږي. ښاغلی قوقندي وایي په سیپیک کې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب په اړه ډېرې ناستې ترسره شوي او لا هم بحثونه دوام لري. دا پلان د لومړي ځل لپاره تېر کال په ډسمبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د خپل پاکستاني او افغان سیال سره په غونډه کې مطرح کړ. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا کلنۍ مقایسوي راپور چې پرون یک شنبه خپور شو ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بوام فورم یا د بی ایف ای په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سیپیک افغانستان ته هم غځول کیږي. سیپیک د چین د بلټونو او سړکونو نوښت یا بی آر آی لخوا مهمه پروژه ده چې هدف یې د آسیا، اروپا، منځنی ختیځ او افریقا د لوجستیکي او ترانسپورټي شبکو نښلول دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې دا پروژه د چین او پاکستان ترمنځ غځول کیږي د کومې لپاره چې په پاکستان کې جدي کارونه روان دي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان له شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري او افغانستان له دغې پروژې څه ترلاسه کولی شي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاشي په اړه وایي
دا مونږ چې پاکستان او چین یو ستراتیژیک ملګري دي، اما افغانستان یو چارایي اهمیت لري. د دې طریقه به یو لنډ دا مزل وي، دویم ترانزیتي لارې به وي، دریم لا به د چین لاس راکړې وسه په افغانستان کې زیاتې شي او حتی چینایي کسان او کمپنۍ به افغانستان کې راشي او په مختلفو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان، چین او پاکستان هغه هیوادونه دي چې یو له بل سره خورا زیاته سوداګري لري. د یاد خونې ویان سیام الدین وویل که یاد هیوادونه د منظمو لارو له طریقه سره ونښلي ګټه یې ټولې سیمې ته رسیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
له خیبر جنسای څخه د کرکټ ځوان لوبغاړي شهنشاه پریدی په دې وروستیو کې یو شمېر ریکارډونه جوړ کړي دي. د نوموړي د بریاو د پاکستان د نن او بهر د خلکو پام د هغه لوبې ته اړولې. د پریدی له مشال ریډیو سره د خپلو بریاو او راتلونکي پلانونو په اړه خبرې کړي دي. د منور شاه په دې رپورټ کې یو ورو ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د لوړ قد کین لاس ہے تیز بالر اتلس کلن شہنشاہ آفریدی د خیبر ایجنسی لوړگی سره تعلق لري. په ډیر کم عمر کې یې پر لپسې کامیابی ترلاسه کړې دي. نوموړي ته په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پر ضد د پاکستان په قومي کرکټ ټیم کې په شل اووریزه کرکټ کې د لوبېدو موقع ورکړل شو چې پکې په بریا ورته مشهور کرکټر او د پاکستان ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم د نړیوال ټی 20 کرکټ خولۍ ورپسار کړه. شهنشاه افریدی په دې 13 پی ایس ایل کې د لاهور قلندر ټیم له اړخه لوبه وکړه او په یو میچ کې یې په 3.4 ورونو کې د 4 رنزونو په ورکولو سره د ملتان سلطان کرکټ ټیم 15 لوبغاړي آوټ کړل. په یو میچ کې یې شاهد افریدی هم آوټ کړو او د نړۍ پام یې ځان ته راوړو. نوموړي په 13 کلونو کې په نیوزیلند کې د 19 کلونو نه کم عمر لوبغاړو په ورلد کپ کې په یو میچ کې د 15 رنزونو په ورکولو سره د آیرلند شپږ لوبغاړي آوټ کړي وو. شهنشاه آفریدی 13 کال په قائد اعظم ټرافی کې د کی آر ایل ټیم له اړخه د راول پنډۍ پر ضد لوبه کې د 9 رنزونو په ورکولو سره په یو اننګز کې 8 کسان آوټ کړي وو. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې لوبې په حق له وویل
څلورم میچ کې ما خپل پرفارمنس غوړ پنج ما وکړی دا پی اس ال هسته کې دا یو ریکارډ چې ما قائم کړو یو نامه کې ما دوه ریکارډ کړی فرست کلاس کې 8 اوټ په وینینس کې بیا انټر 19 کې آیرلند په خلاف 6 اوټ دا په پاکستان یو هسټری بالکل شاهد بھائی یو غټ کرکټر دی اغون اوورډ کې نوم دی او شاهد بھائی نغټ کرکټر زه ان چې فین د پاره نشته او هغه وکټ حاصل کړل ما زه خپل خو ډیر خوشاله شوم شاهد بھائی ما اوټ کړو خبر پوچھی یو گراؤنڈ مونگتا نشتا ہے گروپ خبر پالے مونگ راشو دل تک منا کو دغزی نہ مونگ کرکٹ دا کو پکار دے چیلتا بس نظر ہوا چی حکمات چی یو خ گراؤنڈ جوڑ چی یو خ اکیڈمی جوڑ چی ینگسٹر دا پارا چی پاکستان لدا سی مخ کرا چی
داراز دا اسلامیہ کالج یونیورسٹی دا سپورٹس اسسٹنٹ ڈائریکٹر او دا پی سی بی کوچ علی ہوتی دا شہنشاہ آفریدی دا لوبے پاڑوائی
کتا سو گورے دا فاس بالران پا دنیا کے کو پروڈیوس کڑے دی خطرناک فاس بالران او ہائٹ فاس بالران نو غوی سنڈی سکڑے دی نو کتا سو گورے دا ہائٹ ہم دے پاکستان سر عرفان ہم دے عرفان نفس بیا پاکستان سر دا یو بالر چے دا ہائٹ ان راروان وقت کی دا دا چے لگ دا ایکسپیرینس لگ سیواشی چون کے معشوم دے چے دا یو فرس کلاس یو لس دو لس میچ ہو کتا سو بیا گورے دا بڑے ڈینجر بالر بھی قبائلوں کے ڈیر زیاد ٹیلنٹ دے ٹول فاٹا کے دے کتا سو گورے مخو گرزو پا ٹولو ایجنسیانو باندے گرزی دلی ڈیر لوے ٹیلنٹ ڈیر لوے ٹیلنٹ دا لکان دی پاکی عثمان شینواری ہو گورے عرفان دا باج اوڑو گورے دا سے زائد دا اوڑ دے دا وزیرستان دے نو ٹیلنٹ پاکی ڈیر زیاد دے پا فاٹا کی حکومت لا دک دے چے فاٹا سیکیٹریٹ چے دے نو اگا پکار دے چے دے دا پارا صحیح مانو کے حالے زلی ہو کی
د شخصی یونیورسٹی سی کاز د کرکٹ کوچ روف خټک په خیبر پختونخوا او فاټا کې د کرکٹ اهالو زالو په اړه وویل
په پختونخوا کې زمونږ لګا غونډه بدقسمتی تیر شو مونږ مل حالات سخت راغلل او اوس سیزنن وینما نوی یو گراوند دا سټیبلش شو خیتاباد کمپلیکس مونږ پر باب نیاز باندې کار کیږي او اوس یو بلوم چرته په خوشو کې دلته جوړیږي ور سره او دا اکیډمیا نه چې کوم دي خاص کر اسلامیه کرکټ اکیډمی جمخانه شو دا شمه شو دا ټول ډیر ینګ لکانی پروډوس کړ پغه کې رضوان دی پغه کې افتخار دی پغه کې شینشاه دی پغه کې ریاض او پغه کې محسن دی زهیب دی حماد حسن او نو ډیر خپل پلیئر را پیدا کړل بس قسمت خبر هم دا او لک هارد ورک دی ټول لکانو ته کول پکار دی چې مخ کې راشي یو شه دا ورله پکار دی چې دې لګ ځان اوسه ځان باندې لګ مهنت وکي بلکې کوچنګ سټاف دا مینجمنٹ اسٹاف تھا پاکستان پی سی بی تھا دادا ستل پکار دی دمن محنت کول پکار دی
شہنشاہ آفریدی وائی د راروان انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ سیالیو کے د آئرلینڈ پر زد د ٹیسٹ پر شلو لوبغاڑو کے شامل کل شوے دے او د فٹنس ٹیسٹ نپاس با پا ٹیسٹ کرکٹ کے موقع ورکول کی گی
Nakana nakana no leve leve nakana no Nakkanu 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 nak